فروتن صاحب دی افغانستان د تیرې اونۍ خونړۍ پیښې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا د لفظي جنګ سبب شوې که یوې خانه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په خپل هیواد د افغان حکومت لخوا د طالبانو د حمایت تورونه راتلل ویوي چې پاکستان کې د ترهګرو ځالې نورې نشته، نو بلې خانه د خارجه چارو سلاحکاري سرتاج عزیز هم په یوه مرکه کې ووي چې افغانستان د پر پاکستان د تورونو لګولو نه لاس واخي، د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان پر یغي دښمنانو نوره خپله خاوره تنګه کړې ده. د په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت سیاست مبهم وبللو، ویوي چې ځینې حلقې د افغانستان طالبانو ډله ترهګره او ځینې هم روا بولي، او دای هم ووي چې همدا ابهام د افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د افغانستان د سولې پروسې کې د پرمختګ اصلي خنډ ده. د تاسو په دې باب څه نظر دی؟
کله چې سرتاج عزیز او پوج سرلخکرې خبره کوي، د دواړو کې چې کله یووالی پیدا کېږي، زما په فکر دغه یو څه د دې ور ده چې سړی هغه د لوبې هغه اصلي عوامل بل چېرته مطالعه کړي. دا واقعیت دی چې پاکستان کې دغه اوس چې سړی ګوري از دوی ترمنځ چې کومې لانجې وي، هغه لانجې د فوج په ګټه ختمیږي. یعنی په دې معنا چې د هغه وخت نه چې راحل شریف استعفا ورکړله، یعنی تقاعد ته لاړلو، او هغه په ډېر هغه شکل سره په ډېر اطمینان سره تقاعد وکړ، دا معنا درلودله چې نوره نو هغه د فوج او د ملکي حکومت ترمنځ چې کوم اختلافونه وو، د فوج وتوانېدلو چې هغه خپل کنترول په عملی کې په هغه باندې. په همدغه دلیل چې د تروریزم ضد په رابطه هم کوم سیاست دی، هغه سیاست دوی هغه کړی دی، ده یعنی هغه سیاست یوې هغه ته رسولی ده، یو محور ته رسولی ده. زه ګمان کوم چې د طالبانو په رابطه چې کومه مسله ده، دا همغه استراتیژي ده چې ISI درلودله، فوج درلودله، او دغه استراتیژي فرق درلودو د ملکي حکومت نه. اوس کمو په همدغه دلیل دوی وایي چې افغانستان کې مسائل دي، په افغانستان کې هغه لري ده، دا مشکل شته ده، مونږ په پاکستان کې هیڅ اړین نه لري. دي چې اصلا دي و همسایه ملک په حیث باندې چې څوک ګوري، دا په دې نتیجې ته رسیږي چې دې که خبره کې دومره وزن نشته، ځکه دوه همسایه ملکونه دي. یو تعداد ډېر وخت نه دې خواته په آرامۍ کې به هم کله چې یو چېرته په افغانستان کې به څه حالت کېدلو، یو څوک به چا وژلو، به هغه به تللو پاکستان ته، یو پولې نه به وختو. نو زه ګمان کوم چې دا یوه بله مسله ده، دا چندان هغه نه ده، دا هغه څه دي چې دوی ماستماري کوي دغه بحران.
مګر فروتن صاحب، د پاکستان ملکي حکومت د افغانستان په رابطه دې نه مخکې د خپل پوځ اپوټا سیاست درلود، چې اوس تاسو خبره پوځ پرې بریالی شو خپل سیاست یې پرې ومنلو.
یعنی که تاسو متوجه شوي یاست، واقعا دوی دوه سیاستونه لرل، یوه د فوج پالیسی وه او یوه د ملکي حکومت پالیسی وه. ملکی حکومت نواز شریف د فوج نه ماسوه قدرت ته راغلی و، د عربستان سعودي په هغه راغلی و، په مرستو راغلی و، په همغه لوب میدان کې لوبه کوله، او د هغې د استراتیژۍ د عملي کولو دپاره یې کار کولو. که تاسو متوجه شوي یاستئ، هغه استراتیژي ملکی استراتیژي وه، او غوښتل یې چې د چهار جانبه کنفرانسونو په رابطه د افغانستان مسله حل کړي. خوشبختانه یا متاسفانه هغه اوسی منځه لاړله. او دویمه دا چې دغه درګرده بې د داعش سره بیعتونه کول، دغه داعش پروژه همغه پروژه وه چې ملکي حکومت سرتاج عزیز اتمر او د مودی تر شا وو. زه ګمان کوم چې اوس وتوانېدل د فوج په پاکستان کې وتوانېدو چې هغې سیاست ته خاتمه ورکړي، او بالاخره مسئله دویم وار لپاره د نویمې کلیزې د پاکستان سیاست د عمق استراتیژیک لکه په نویمه کلیزه کې چې وه، په همغه شکل روان کړي، او بالاخره یو نتیجې ته دوی ورسېږي.
فروتن صاحب په داسې حال کې چې افغان حکومت حتی ځینې ولسونه پاکستان د خپل هیواد نامنیو اصلي عامل په حیث ګڼي، بیا د امریکا نظامي چارواکي په شمول افغانستان کې امریکایي عسکرو قماندان جنرال جان نیکلسن چې تېره اونۍ پاکستان ته لاړ و هلته یې ترهګرۍ سره مبارزې کې د پاکستان د پوځ رول وستایلو، په دې به تاسو څه یوئ؟
زما په فکر د ټولې هغه څه دي چې سړی بیرته ګرځي دې څه چې همدغه مسالې ته په همدې مسالې ته یو څه توجه وکړي، همدې نقطې ته توجه وکړي. نیکلسن تللی دی پاکستان ته د افغان د پاکستان د فوج حمایت یعنی هغه کړی ده، ځکه دی هغه څه کړي دي چې دوی توانېدلی دي په سنتي شکل سره په دې منطقه کې چې د فوج نقش و هغه په اتیایمه لسیزه کې نویمه لسیزه کې چې دوی امریکي هم اجازه نه درلودله چې د هغې عمومي استراتیژۍ برخلاف چې د پاکستان فوج درلودله هغه عملي یو څه عمل وکړي. مونږ په اتیایمه لسیزه کې نویمه لسیزه کې دلته شاهد دی حال و چې پاکستان د انګلستان سره په رابطه، د عربستان سعودي سره، د هغې وخت د عربستان سعودي پورې ارتباط هغه کول ده، دغه مسائل ورسره درلودل په هغه منطقه کې عمق استراتیژیک داسې و چې دوی هغه کولو ده، د هغې د پاللو د هغې ته د رسېدو دپاره دوی کار کولو. او اوس بیرته یو ځل بیا چې کله دوی فوج توانېږي په دې باندې چې همغه عمق استراتیژیک ته ورسېږي، ناګزیر دی د امریکې متحده ایالات به هم همغه څه وایي چې فوج وایي او د دې به ستاینه کوي، په داسې حال کې چې دا به ډېره سخته وي چې یو څوک ووایي چې زه تروریست نه درلیږم، زه دلته تروریزم اډې ختمې شوي دي، په داسې حال کې چې مونږ یې عملاً وینو چې په هغه استراتیژي چې دوی درلودله فوج درلودله هغه تر اوسه پورې د هغې د کامیابېدو دپاره کوششونه روان دي، او هغه استراتیژي چې په دغه جنګ شمال ته انتقالېدو آسیا منځنۍ آسیا ته انتقالېدو هلته جنګونه ډېر سختېدل، دا هغه ده دا یو څه کمزوري کېږي دغه استراتیژي. امکان لري جنګونه وي کندوز کې هم وي په مزار کې هم وي، اما هغه عمق استراتیژیک چې پاکستان یې لري هغه د جنوب غرب ولایاتو کې د جنگ سختوالی ده. اوس دا ځکه چې دوی کوشش کوي چې دغه هغه وکړي ده دغه داسې وښیي چې مونږ په افغانستان پاکستان کې جنگ نشته، بلکې دا په داخل د افغانستان کې مسائل دي، او دا استراتیژي مونږ هم پیشبینی کوله کله چې دوی وایي کنه چې مونږ دغه کوټه شورا هلته لاړله، کله کله داسې خبرونه راځي چې کوټه شورا په اروزګان ته لاړه، کوټه شورا هلمند ته لاړه، دا تقریبا همغه استراتیژي ده چې فوج لرله.
فروتن صاحب، امریکا سره د خپل غربي متحدینو چې ځان ته نړیواله ټولنه هم ویایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو په بهانه دوی دغه هېواد ته لشکرکشي راوکړه، 14 کاله دوی دلته وجنګېدو، ترهګري خو یې ختمه نه کړه بلکې لا یې پراخه کړه، او بیا افغان حکومت د دغې ترهګرۍ د پراختیا عامل پاکستان ګڼي. د تاسو څه نظر دی که پاکستان واقعیا یې عامل وي دی هیواد ته که چیرې شین چې را کوم قدرت نه نوی په یوازې توګه یې نړیوالې ټولنې ته غېږه ورکولی شوه؟
زما په فکر مسئله دا ده چې سړی باید بنیادي د دې تعریف وکړي چې تروریزم څه شی ده. زه ګمان کوم چې دا به ډېره سخته وي، ډېره مشکله به وي چې یو څوک د یو چا په داسې یو سیستم نه معتقد ده چې هغه سیستم کې د انسان حرمت نشته، په هغې سیستم کې د انسان تحقیر ده، په هغې سیستم کې خپلو مادي مقصدونو ته رسېدل نسب الاساسي هدف ده، د دې اساسي هدف ته د رسېدو دپاره انسانان محوه کول دي، د انسانانو تحقیرول دي. زه ګمان کوم چې دا به ډېره سخته وي چې بیا سړی ووایي چې زه د تروریزم سره مبارزه کوم. تروریزم څه شی ده؟ تروریزم دی هغه اساسا ما تاسو سره په وار وار په خپلو مصیبو کې هم دا ویلي دي چې د بل چا نه منل دا اولین بنیاد شروع د تروریزم نه هغه کېږي ده، یو د حق ته د رسېدو په لاره کې باطل نه اتکا کول دا تروریزم ده، یعنی د تروریزم بنیاد یې خښته یې ده. دغه مسئله متاسفانه چې په سرمایه‌داری نظام کې موجوده ده. او دا هغه وخت چې په یوه منځمه کې همدغه سرمایه‌داری نظام په هغه ظاهري بڼه عملي کیږي، زه ګومان کوم چې دا د تروریزم اصلي بڼه هم دغه ده چې خلک په نرم افزاري شکل سره یو نسل هغه کیږي ده محو کیږي، د یو ملت ارزښونه یې مینځه ځي، د یو ملت هغه اساسي روح یې مینځه ځي. دا د دې نه بل تروریزم چیرته دی؟ اوس په نن دغه اصل اوج د نقطه د تروریزم نن په افغانستان کې دی. د څه شي په نوم دی؟ د په نوم دی چې دغه سیستم چې هغه ځای کې حاکم دی، چې دغه په هغه حاکم سیستم کې هیڅوک توان نه لري چې حتی نه ووایي د هغه په مقابل کې، او په دغه ټول تروریستي پروژه د میډیال په وسیله د اجتماعي او ارتباطي جمعي وسایلو په وسیله هغه کیږي تقویه کیږي. زه فکر کوم چې دغه تروریزم بڼه فرق کوي. مثلا یو دغه ذهنیت پیدا شوی دی چې د څوک چې وژلې کیږي دغه تروریزم دی، په داسې حال کې چې وژل فرق کوي. یو محو کول دا په خپله یو تروریزم دی، اما څنګه محو کول؟ یو څوک چې په مهرینو باندې هم ته وژنې دا تروریزم دی، یو څوک چې په پیسو باندې هم وژنې دا تروریزم دی. د یو ملت د یو قوم د هغه اساسي اهدافو نه مخه ګرځول د پخپله یو نوی تروریزم ده. دا پروژه نن په افغانستان کې د دې سرمایه‌داری نظام چې متاسفانه هغه روحي سرمایه‌داری مغزایی کې نشته، په یو مصنوعي شکل سره د هر څوک هلته حاضر دی، ګټې پکې کېږي، تنه وخولي هغې میدان نه، نو دا یو تروریستي پروژه ده. بله
بله. فروتن صاحب، دا د ډویس اقتصادي نړیوالې غونډې ته د پاکستان فوج پخواني قمندان د جنرال راحیل شریف بلل، او هلته د ترهګرۍ په موضوع د ده لخوا وینا، تاسو څرنګه ارزوئ؟
ما د ده وینا نه ده لوستي او نه مې ده اورېدلي، منتها دومره ویلی شم چې که چېرته یو دغه نننی وخت کې هر هغه څوک چې کوشش کوي کامیاب شي دغه سرمایه‌داری نظام، هغه د دغه ابزار په وسیله کامیابی. مثلا داویس د اقتصادي کنفرانسونه دا ابزار دی د سرمایه‌داری نظام، او افسوس خبره دا ده چې همدغه سرمایه‌داری نظام نن د همغو مهرو په وسیله عملي کیږي چې هغه په یوه جامعه کې د قدرت مهوری دي. په پاکستان کې فوج د قدرت هغه اساسي هرم دی، او دغه زه په یقین سره ویلی شم چې همدغه دلیل هم کیدای شي چې سړی ووایي چې دیدم دې په تناظر د فوج په استراتیژي کې باید مسائل په نظر کې ونیوی شي چې څنګه کیدای شي چې یو څوک اقتصادي کنفرانس دی هغه بین المللي بڼه لري، هغه په نورو اهدافو د پاره رامنځته شوی و، او هغه ځای کې اوس د یو منطقې هغه اساسي روح چې موجود دی د هغې په لاس کې چې دی هغه په کیسه هم وخولي. زه مخکې له دې نه چې زه په دې باندې سړی فکر وکړي چې دا څه به یې ویلي وي، که ښې ویلي وي او که یې بد ویلي وي، ما دپاره یا د ملتونو دپاره باید د یو شهروند په حیث باندې دا مطرح وي چې هغه څه خبره کوي، څوک دی، د کوم ځای نه تغذیه کیږي. زه په یقین سره ویلی شم چې په پاکستان کې فوج برخلاف د هغې روحیې چې نوره موجوده ده، تصور موجود ده په نوره دنیا کې، برخلاف د هغې تصور په پاکستان کې قدرت لري. په پاکستان کې دغه د تقاعد هغه د فوج په رابطه د تقاعد مسله دومره صدق نه کوي، ځکه چې څوک که تقاعد هم نه دی، که تقاعد هم دی هغه هم نقش لري. تاسو ګورئ چې په پاکستان کې تقاعد فوجان هم چې دي دغه حتی د مرګ نه تر وروسته پورې هم دوی حکومت کوي په دې منطقه باندې. زه په یقین سره ویلی شم چې دا د راحیل شریف حضور په دې کنفرانس کې دا د عمق استراتیژیک نمایندګي کوي چې په پاکستان کې عمق استراتیژیک فوج په خپل لاس کې وخوست.
بله. جنرال راحیل شریف په دې اقتصادي غونډه کې د ترهګرۍ په باب همدا ووي چې کنې ترهګري اوس ډیجیټل شوې ده، او ترهګر په تیزو کې ناس خپلې حملې نه تیروي بلکې د ډیجیټل له سرچینو استفاده کوي، او ویوي چې دا یوه نړیواله مسله شوې ده، او نړیواله ټولنه باید یووالي سره د پدیدې سره مبارزه وکړي، او د لپاره د انټلیجنس همکاري ضروری وبلله. په دې باب تاسو څه وایئ؟
ما په فکر واقعیت هم دا دی چې مونږ کله چې هر پروژې په د هر مطلب په رابطه فکر کوو، دینه باید نوی تعریف ولرو. هغه پخوانی تعریفونه چې په شلمه پیړۍ کې نولسمه پیړۍ کې د مثلا د قتل نه موجود وو، د وژلو نه موجود وو، یا د تروریزم په نسبت موجود وو، مونږ که په دا یوویشتمه پیړۍ کې هم په دې باندې فکر وکړو چې عین شی به وي، دا به اشتباه وي. په داسې حال کې چې یو تعداد فکر کوي چې دا تروریزم هماغه تروریزم دی چې یو څوک ووژنه، یو څوک راځي عسکر راولي یا خپل جاسوسان تربیه کوي، هغوی په یو ملت د وژلو دپاره اقدام کوي. نه، او دا واقعیت هم دغه دی، لکه دغه راحیل شریف چې ویلي دي چې اوس اوسنی وخت کې دغه تروریزم، فرهنګي تروریزم دا د ټولو نه بد تروریزم ده. فرهنګ د میډیا تروریزم، د ډیجیټل تروریزم د ټولو نه زیات تاثیر غورځوي. اما د دې د تشخیص تر حده پورې د تشخیص کړه ده. اما دا چې دی څومره د دې لپاره د مینځه وړلو لپاره دی څه نسخه لري، د دې د مینځه وړلو نسخه فقط د انسان ازادي ده، چې انسان باید په خپل فکر وکړی شي او دغه فکر باید تربیت فکر وي، تربیه شي. که تر څو پورې چې مونږ د انسان فکر تربیه نه کوو او د دې په رابطه هغه مشروع حکومتونه رامنځته نه شي، زه ګومان کوم چې همدغه حالت به موجود وي.
فروتن صاحب تاسو ډېره مننه.